السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری ویلي طالبان پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په زیاتولو له نړیوالې ټولنې سره خپل واټن لا پسې ډیروي. هغې دا خبره نن پر خپل ټویټر لیکلې ده. رینا امیری دې ته هم اشاره کړې چې طالبان پخوانیو تګلارو ته ستانه شوي دي، هغه چې په 1990 لسیزه کې حاکمې وې. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې وروسته تر هغه دا څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پر طالب مشرانو د امریکا د ویزو بندیز اعلان کړ. تفصیل په خبرونه کې. د پوهنتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار خپل تحصیلي اسناد څو موده مخکې څیرلي وو. هغه په دې وروستیو کې یو سیار کتابتون هم جوړ کړی وو او غوښتل یې په کابل کې 1000 ټوکه شخصي کتابونه وویشي. د استاد اسماعیل مشال د دفتر مسؤول استاد فرید ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ښاغلی مشال د کابل ښار له درېیمې ناحیې څخه نیولی او نامعلوم ځای ته یې انتقال کړی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری ویلي چې د پېښور پولیس لاین په برید کې د ښکېل ترهګرې شبکې نیولو ته نږدې شوي دي. د جنوري پر 1 د پېښور پولیس لاین سیمې په جومات کې د ماسپښین د لمونځ پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا سل تنه ووژل شول. خبرونه کې د برید په اړه د وروستیو جزئیاتو له حاله مو خبرو. د پاکستان پولیسو د کورنیو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید نیولی دی. په هغه باندې تور لګېدلی چې غوښتل یې د پخواني ولسمشر او پیپلز ګوند شریک آصف علي زرداری ژوند ته ګواښ پېښ کړی. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر د شیخ رشید د نیولو خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې هغه یې د محکمې د حکم پر اساس نیولی دی. او د اتریش له خپل خاورې د څلورو روسي ډیپلوماتانو د شړلو پریکړه کړې ده. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د څلورو روسي ډیپلوماتان تورن کړي چې د خپلو ډیپلوماتیکو دندو خلاف عمل یې کړی دی. دغو څلورو ډیپلوماتانو ته د فبروري تر اتمې وخت ورکړل شوی چې له اتریش څخه ووزي. دوه ډیپلوماتان د روسیې په سفارت او دوه نور هم په ویانا کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د روسیې لپاره کار کوي. دا وو خبرونه. وړاندې په دې ماخامنۍ مجله کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اورئ. طالبانو د امریکا لخوا پر دوی د ویزو بندیزونو ته غبرګون ښودلی. دوی ویلي دا د دواړو هیوادونو د اړیکو په زیان ده.
د بهرنیو چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته وریاده کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالي او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپلو خلکو ته د مرفه ژوند شرایط برابر کړي.
دا بندیزونه څه ارزښت لري او د طالبانو پر تګلارو به څه اغیز وکړي؟ په دې اړه د حقوقي چارو د وکتونکو نظر را اخلو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي هغو خبرو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د افغاني کلتور یوه برخه ده.
We would like to mention that all these actions and their behavior
ze ghor mo wayim che da taliban kdan islami rhi ne lari aw da islam khilaf di aw la afghani kultur sara hi tadaw ne lari.
pe khawar ke da dushanbe urazi da khunari hamle urustai hal dar kaw brit ke li wo tapi shwi sar tiri sara khabari ham shwi di
yo shak paida ki gidalta che damaka ya khudkash dumra ghat building na na puri chu gori nu ne de gorzawale nu de ki lak shak ni sida khabara o ba har hal de security nakami bo to wayu
nu raporuna ham sta hila da maltiam wukai.
dar de shibi
da azadi radio khabari tolga
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. پر یو شمیر طالب مشرانو د امریکا لخوا د ویزو بندیزونو د طالبانو د حکومت غبرګونونه پارولې دي. دوی ویلي چې دغه ډول بندیزونه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان اړوي. دا چې د طالبانو په غبرګون کې نور څه راغلي او د امریکا پریکړه څه ده، په دې اړه تفصیل احمد شیبر اورو چې دا مهال سټوډیو ته وصل دی. شیبر صاحب مهرباني که چیرته د دغه موضوع جزئیات له اوریدونکو سره شریک. شیبر صاحب کتاب خپل میکروفون آن کئ میکروفون فکر کوم میوټ ته استاسو غږ نه اوریدل
کیږي
او سام سو مهرباني
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغان طالبانو د ویزو په برخه کې نوی بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د طالبانو له لوري د افغان جنو او میرمنو د لګیدلو محدودیتونو په خاطر لګیدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلی دي، د دې اعلامیه څورټی کې بل تاسو سره لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کړم، په دې کې وایي چې د طالبانو پر یو شمېر وسنیو او پخوانیو خړیو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر خړیو او نورو هغو کسانو چې ګمان کیږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤل یا پکې دخیل دي، د ویزو نور بندیزونه ولګول شول. په بیان کې مشخص نه دی ویل شوی چې دا بندیزونه په کومو طالبانو لګول شوي دي، خو د طالبانو د معارف وزارت، د لوړو زده کړو د وزارت، د اقتصاد وزارت او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو په برخه کې یو لړ فرمانونه صادر کړي دي چې په هغو کې محدودیتونه دوی وسه کړي دي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې دوی خپل متحدانو سره په خبرو دي او له هغوی سره به په ګډه باندې دوی په دې باندې خبر وکړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان ښځو او نجونو حقوق خوندي شي او د دې برخه کې دوی نوري هڅې وکړي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ټویټ کړی دی او دی ویل دی چې پر افغان ښځو او نجونو هر ډول محدودیت او پخوانیو پالیسیو ته بیا ستنېدل د 1990 کلونو په څیر خپلو اهدافو ته د طالبانو د ورنشه کېدو واټن د دې په وینا لا پسې لري کوي. پروسه کال البته د اکتوبر په میاشت کې واشنگتن د طالبانو پر یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولې و چې هغه بندیزونه هم د امریکا متحده ایالاتونو د سفرونو په ارتباط لودینسه.
ډیر مننه ښاغلی شیبر. له تاسو نه اوریدونکو باید وایو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه پریکړې ته غبرګون ښودلی. ښاده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان ضیا احمد تکل لاندې خبرې واورو.
د افغانستان اسلامي امارت د یو مسول حکومت په توګه د خپلو خلکو ټولو هغو حقونو ته ژمن دی چې د اسلام مبارک دین، افغان منل شوی دودونو او د وخت اړتیاوې ایجابوي. د بهرنیو چارو وزارت غواړي متحده ایالاتونو ته وریاده کړي چې د افغانستان حکومت د ټولو مالی او بانکي بندیزونو سره سره هڅه کوي چې خپلو خلکو ته د مرفه ژوند شرایط برابر کړي.
و موریدل چې طالبانو د امریکا له خوا پر دوی د ویزو لګول شوو بندیزونو ته غبرګون ښودلې. دا دویم ځل دی چې امریکا پر یو شمېر طالب چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي د ویزو بندیزونه لګوي. دا بندیزونه ولې مهم دي او څومره کولای شي د طالبانو د تګلارو پر بدلون اغیز وکړي؟ د موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سټوډیو ته وصل دی. سادات صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه بندیزونه سره دی چې طالبان امریکا ته تګ راتګ نه کوي، اما پر دوی د امریکا د ویزو بندیزونه څه ارزښت لري؟
سلامونه او احترام. دا نوی بندیزونه دا یو نوی سمبولیک اقدام ده، دا طالبان ته کوم اثر نه لري متاسفانه. گمان کوم چې دا نوی بندیزونه تاثیر په جامعه بین المللی او دننه په امریکا کې دا تاثیر لري، او دا نوی بندیزونه گمان کوم چې امریکا په دې خاطر نیولې ده چې د خپل متحدینو، ملل متحد، اروپایی ایوادونو او امریکایانو ته وروخوی چې دوی د طالبانو پر ضد یو قوی اقدام کړی ده. معلومدار دا یو تاثیر لري په جامعه بین المللی او په ملل متحد او په امریکایانو باندې.
بله، ښاغلی سادات پوښتنه داده چې ما هم همدا پوښتنه کوله چې نړیواله ټولنه له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې اندېښمنه ده د نړیوال ټولنې په سر کې امریکا چې له طالبانو سره یې په دوحه کې تړون هم لاسلیک کړی. د عمل په ډګر کې به دغه بندیزونه څه اغیز وکړي؟ فکر کوي طالبان به اړ باسي چې خپل یو شمېر تګلارې چې نړیوال اندېښمن کړي بدلې کړي؟
متاسفانه د نننه په افغانستان کې او د طالبانو باندې دا کوم تاثیر نه لري په صورت قطع، ځکه چې اول خو طالبانو په دا یو نیم کال کې خو هیڅ کوم پلان نه درلود چې امریکا ته سفر وکړي. او بل مسله دا ده چې طالبانو مشران په تور لست کې شامل دی، یعنی طالبانو قطعا اجازه نه لري طالبانو مشرتابه او اصلي دغه د طالبانو رهبران دوی اجازه نه لري چې سفرونه وکړي. په همدې خاطر دا د امریکا سفر اصلا مطرح نه ده، طالبانو ته کوم تاثیر نه لري، ځکه چې طالبان له پخوانه په دغه تور لست کې دوی شامل دي.
ښاغلی سادات، تاسو دغه بندیزونه سمبولیک بولی او وایي چې یوازې نړیوالې ټولنې ته امریکا غواړي وښیي چې دوی جدي دي د خپلو ژمنو د تعقیب په برخه کې، نو څه کول پکار دي ستاسو په نظر تر څو عملا نتیجه ورکړي او یو شمېر تګلارې چې طالبان لري هغه تګلارې بدل کړي، خصوصا هغه چې نړیوالې اندېښمن کړي؟
متاسفانه په اوس وخت کې یو دست پیچل آلت رامنسته شویده. امریکایان د امریکا دولت طالبانو سره ټینګ اړیکې لري، یعنی استخباراتی ارتباط او اړیکې د قطر لارنه طالبانو سره ډیر ټینګ روابط لري د ایالات متحده امریکا دولت. او ایالات متحده امریکا د خپل ملی منافع پر اساس دا اقدامات هغه کوي، ځکه چې په افغانستان کې او په منطقه کې یو ډیر پیچل یو لوی استخباراتي جګړه روان ده. تر هغه وخته چې دا مقابله د روسانو پر ضد، د چینایانو پر ضد، یعنی یو نایلان شوی جګړه روان ده، تر هغه وخت پورې ګمان نکوم چې د امریکا دولت کوم قاطع اقدام وکړي د طالبان
کور مودان
په دا سمبولیک اقدامات اکتفا کوي.
ډیره مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د سفیر هغو څرګندونو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکول د افغاني کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست سفیر دغو خبرو ته غبرګون ښودلی او پر دې سربیره په ټولنیزو رسنیو کې او یو شمېر نورو د نظر خاوندانو هم پر دې مسأله یا پر دې دریز نیوکې کړي. دا چې جزئیات څه دي زموږ همکار فریدی سیال موضوع تعقیب کړي. مهرباني له تاسو به واورو چې د غبرګونونو په سر کې څه راغلي دي.
ډیره مننه کور ودان لوتین صاحب. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم وروستی څرګندونو په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق خبرګون راپارولی دی. منیر اکرم ویلي دی چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه له مذهب سره تړاو نه لري او دا یې د پښتنو د کلتور یوه برخه بللې ده. خو نصیر احمد فائق په زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه طالباني کلتور بیا بللې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي ځینې پیغونه کې ول شي زما په اند هغه محدودیتونه چې د افغان حکومت لخوا پر خوځو وځ شوې دي لګین سره تړاو نه لري، بلکې د پښتنو عجیب و غریب فرهنګ په اساس دی. هغه ادا کړی چې دا د پښتنو کلتور دی چې خزي په کور کې وساتي، او د په وینا د افغان کلتور یو حقیقت دی چې لزګونو خلونو راهیسي په افغانستان کې پلي کیږي. دا د پاکستان په ملګرو ملتونو کې د دایمي استازولۍ منیر اکرم خبرې دي. د منیر اکرم د دغه څرګندونو بیا ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ نصیر احمد فائق خبرګون راپارولی. هغه په دې غونډه کې ویلي دي چې افغان طالبان هم د نجونو او ښځو پر زده کړو کار بندیزونو لپاره له کلتور څخه د یوې بهانې په توګه کار اخلي، او زیاته کړې ده چې دا د افغانانو کلتور نه دی. هغه ویلي دي زه غواړم ویم چې د طالبانو کړنې اسلامي ریښه نه لري او د اسلام خلاف دي او له افغاني کلتور سره هیڅ ډول تړاو نه لري. هغه ویلي چې زه له منیر اکرم سره په دې برخه کې موافق نیم، د هیڅ سکل هم د افغان اولس حتی د پښتنو کلتور نه دی لبد مرغه په غوسیمو کې چې لتیرو شلو په لور رهیسی د طالبانو تر ولکې لاندې وي خونځي سوځول شوی دي جوړي او حتی الکان هم له خونځي محروم شوی دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست یا تکړه شو اند پاکستان په شمالي وزیرستان کې چې اکثره اوسیدونکي پښتانه دي هیڅ کله سیمه ایز اوسیدونکو خپلې لورګانې خونځیو ته له تګه نه دي محروم کړي. په ټولنیزو رسنیو هم د خبرو ته ډېر غبرګونونه ښودل شوي دي چې دا د په مشخصه توګه د یو څو تنو یادونه وکړو. په ایران کې د افغانستان مخکینی سفیر او لیکوال غفور علیوال په ټویټر لیکلي دي چې د افغانانو د فرهنګ په اړه نامسؤولانه څرګندونې د یوې ژورې ناپوهۍ، ناخبرۍ او همدارنګه د بې فرهنګۍ نښه ده. د ننګرهار پخواني والي شاه محمود میاخیل بیا ویل چې په پاکستان کې میلیونونه نجونې ښوونځي ته نشي تللی، خو بیا هم د ډیورند دواړو خواوو ته میلیونونه پښتني نجونې زده کړې کوي او د ټولنې فعالې غړي دي. نوموړي په ټویټر لیکلي چې طالبان د پښتنو استازولي نشي کولی. د اطلاعات او کلتور وزارت پخواني وزیر کریم خرم بیا دغه ډول څرګندونې د هند د نیمې وچې له استعمار سره تړلي بللې دي. د ملالي یوسفزي پلار د نجونو د زده کړو فعال ضیاءالدین یوسفزي بیا ویل دي چې ښاغلی منیر دی په ملګرو ملتونو کې د ناسمو څرګندونو په اړه له پښتنو بښنه وغواړي. نوموړي په ټویټر لیکلي دي چې غازي امان الله خان په 1928 کال کې ښوونځي پرانیستل، داسې مهال چې البته منیر اکرم ته یې ویلي دي، هغه مخاطب کړی ورته ویلي چې تاسې هغه مهال لا پیدا نه وئ. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستاني چارواکي د افغانو د طالبان لخوا پر افغان خوځو د بندیزونو په اړه داسې څرګندونې کې وایي چې دا د افغانانو د کلتور یو برخه ده، بلکې له دې وړاندې هم عمران خان په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ او سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې د طالبانو دغه بندیزونه د پښتنو د کلتور یو برخه ده، چې په هغه وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د عمران خان دغه څرګندونې په افغانستان کې د تفرقې رامنځته کولو یوه هڅه بللې وه. وروسته له هغې چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي دي، په بېلابېلو برخو کې پر
بله کور ودان فریده اسیال و اوریدونکو چې تاسو ته د هغو غبرګونونو په اړه راپور درکوو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي له خبرو وروسته راپورته شوي. د پاکستان د استازي ویلي چې نجونو ته د ښوونځیو اجازه نه ورکول د افغان کلتور یوه برخه ده چې د خبرې پراخ غبرګونونه پارولي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سمو خاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو اوس 24 ساعته لتا سره ده. د مهال زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. د پانتون استاد او مدني فعال اسماعیل مشال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. اسماعیل مشال د طالبانو لخوا د نجونو په لوړو زده کړو د اعتراض په پار څه موده وړاندې په یو ټلویزیوني خبرونه کې خپل اسناد هم سوځولي وو. دا چې طالبانو دای چیرته نیولی دی او د استاد مشال پلویان څه وایي، همدا موضوع زموږ بل همکار خاطر پردیس تعقیب کړی. پردیس ستړي مشي.
سلام لودین صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. استاد اسماعیل مشال نن شاوخوا 2:00 بجې د کابل دهبوري سیمه کې د طالب ځواکونو لخوا ونیول شو. دغه خبره موږ ته د استاد مشال د دفتر مدیر استاد فرید وکړه او دی وایي چې د استاد مشال هغه وخت نیول کیږي چې د خپل غرفې سره هغه کومه غرفه چې جوړه کړې ده هغه سره ولاړ او خلکو ته کتابونه ویشل چې طالب ځواکونه راغله او دی ونیوه، ټلیفونونه یې ورته واخیستل او په وهلو وهلو یې له ځان سره بوتله. دی وایي چې موږ ته معلومات نشته چې استاد مشال اوس چیرته دی، چیرته بولی دی، وضعیت څنګه دی. استاد مشال لکه څنګه چې تاسو هم ورته یادونه وکړه، له دې وړاندې په یو مدني حرکت کې د نجونو ښوونځیو ښځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازې له تړل کېدو وروسته د یو خصوصي ټلویزیون سره په پروګرام کې خپل تحسیني اصلاحات څیری کړي وو. ښاغلی مشال دغه کار نه وروسته دغه ګڼ غبرګونونه، یعنی ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه په دې اړه باندې راپارېدلي وو او دده دا کار یې ځینو ستایلی او ځینو ورته بېلابېل کومېنټونه ورکړي. خو ښاغلی مشال چې مخکې د دینه چې ونیول شي، ازادي راډیو سره نن په خبرو کې ویلي وو چې دغه کار د دې په غبرګون کړی تر هغې چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د کار تحصیل حق ترلاسه نه کړي، دی به خپل دغه اعتراض ته دوام ورکړي. موږ غوښتل چې د ښاغلي مشال د نیول کېدو په اړه باندې د طالبانو د حکومت اطاعت او فرهنګ وبخښي، د کورنۍ چارو وزارت همداراز د ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي سره په دې اړه خبرې وکړو، دوی په دې اړه باندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بلې لوبه
ډېر مننه همکار مې خاطر پردیس و چې په کابل کې د پانتون د استاد د نیول کېدو راپور ورکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په پېښور کې د تیرو دوشنبه د ورځې خونړۍ برید د عملیانو نیول کېدو ته نږدې شوي دي. دوی هغه راپورونه هم ناسم بللي چې ویل شوي پر دغه جماعت د ډرون الوتکې برید شوی دی. دا چې د پاکستانی چارواکو د خبرو جزئیات څه دي، همکار مې صفي الله ستانگزي موضوع تعقیب کړی د امحال را سره. د ستانگزي صاحب، پاکستانی چارواکو د دوشنبه ورځې د برید په اړه تازه څه ویلي؟ ستانگزي صاحب که مایکروفون آن کوي خبرې وکړي.
اوس هم شو مننه. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم شاه معظم جا انصاری نن په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د پېښور د پولیس لاینز په سیمه کې په جومات باندې د خونړي برید د اصلي ککړې یا ښکېلې ترهګرې شبکې د عاملینو یا د مسولینو نیولو ته دوی نږدې شوي دي. د وویل چې دا یو ځانمرګی برید و او هغه ادعاوې او خبرې ناسمې دي چې ګواکې په جومات کې بارود ځای پر ځای شوي وو یا دغه جومات په ډرون یا بې پیلوټ الوتکې برید سره لګېدلی وو. معظم جان انصاري وویل چې ځانمرګی بریدګر د یو موټر سایکل په وسیله باندې د جومات دې سیمې ته راغلی وو او پولیسو تلاشي کړی هم وو، خو بیا هم دی په دې باندې توانېدلی وو چې دننه جومات کې چاودنه وکړي. دوی ویلي دي چې له لسو نه تر دولسو کیلوګرامه چاودېدونکي مواد د خپل ځان پورې تړلي وو او د په جومات کې چاودنه کړې ده. خو له دې سره ځینې داسې پوښتنې را مطرح شوې وي چې په دغه برید کې په دومره لویه کچه څنګه زیان رسېدای شي هغه هم که ځانمرګی برید وي. د جنوري په 13مه د پېښور پر پولیس لاینز جومات کې په دغه برید کې تازه شمیرې دا دي چې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي او 215 نور کسان ټپیان دي. اکثر د پېښور د پولیسو غړي دي. دوی نږدې ملګرو پرون اعتراضي غونډې هم کړې له یو شمېر مدني فعالانو سره او د دغې پېښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه یې کړې ده او دوی دا شک څرګند کړی دی او پوښتنې کړي دي چې څنګه په یوه انتحاري حمله کې دومره لویه کچه باندې زیان رسېدلی شي. له دې ډلې په دغې پېښه کې یو ټپي شوی سرتېری چې محمد شهریار نومېږي او د پېښور په پولیسو کې سرتېری دی، د له ازادي راډیو سره د دغې صحنې په اړه باندې خبرې کړې دي او همدغه پوښتنه یې کړې ده چې څنګه په یو انتحاري برید کې په دومره لوی شمېر کسانو ته مرګ رسېږي.
تری ورځ وا نو ګڼه په دې ورځ باندې لږه ډېرې او دا ټول پولیس والی یا سروینټ کاتې کې کنه، نو تر کومه حده چې دا خبره ده چې دغه ځای خو رسکی و دی لکه خصه سیب دی، خو دغه ځای کې به لکه سوچ کار پی چې لکه دا سړی راغلی څنګه دی یا د دا کاروایی څنګه کړې ده، نو دا خو به افسرانو ته پته لګیا چې څوک انویسټیګیشن کوي، د انویسټیګیشن نه به پس پته لګی چې دا څنګه راغلی او دا څنګه کاروایی شوې ده. خو یو شک پیدا کیږي دلته چې دماکا یا خودکش دومره غټ بلډینګ نه نه پوری چې وګوري نو نه دی غورځولې، نو دیزه کې لک شک نیسی دا خبره. خو به هر حال د سکیورټی ناکامي به وته وایو چې ناکامي د نور انویسټیګیشن ولا دا خویلې شي چې دا څنګه چل شي.
د پېښور په برید کې د یو ټپي شوي سرتیری کیسه مو واورېده او دا مو هم واورېدل چې پاکستانی چارواکي وایي دوی د دغه خونړي برید د عاملانو نیول کېدو ته نږدې شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، تاسو خبری مجلې ته غواګي. اوس هم ورزو خپل ورزشي خبريال بختيار ساحل ته. ساحل صرف ستړي مشي د ورزشي پیښو پاړه که اوریدونکو ته وایي خا تخنیکی همکار اشاره کوي چې د ساحل صاحب اړیکه خانه ده، موږ هڅه کوو چې ساحل صاحب سره بیا اړیکه ټینګه کړو تر څو ورنه وپوښتو چې د نن ورځې ورزشي پېښې څه دي. ساحل صاحب، ستړي مشي د ورزشي پېښو په اړه که اورېدونکو ته وایي.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان کورنی کرکټ دویمه درجه ولایتي سیالیو په دوام کې نن هم څلور لوبې ترسره شوې. په دغه لوبو کې بدخشان له هلمند، خوست الف لوبډلې له سمنګانو، هرات له نیمروز او جوزجان بیا له دایکنډي خپلې لوبې وګټلې. دغه سیالۍ به د فبروري 23 نیټې پورې دوام وکړي. تیره ورځ کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې د 19 کلنو ځوانانو د ملي لوبډلې جوړولو لپاره 1.5 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ وایي چې د دې ځوانانو لپاره به ډېر ژر تمریناتي کمپ شروع شي او بیا به له 15 څخه تر 20 لوبغاړو پورې دوی غوره کوي، او دا لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې په یو لوبلړۍ کې په لومړي ځل لوبه ترسره کړي. اخوا د فوټبال په ډګر کې بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون په پلان کې لري چې د تیر کال غوره نارینه او ښځینه لوبغاړو او روزونکو ته په بیلابیلو کټګوریو کې ایوارډونه یا جایزې ورکړي. دوی ته به مینوال په انلاین ډول رایې ورکوي. په دې ډله کې نومګوتی لوبغاړي لکه امباپي، بنزیما، لیونل میسي او محمد صلاح هم شامل دي، خو رونالډو بیا په دې ډله کې نشته. تر ځنډ وروسته نن یو ځل بیا د سویلي افریقا شلوریزې سیالۍ پیلېږي چې د راشد خان په لوبډل مشرۍ به مای کپتن او ورسره به سوپر جاینټس لوبډله یو د بل پر وړاندې سیالۍ وکړي، او د بیګ بیش په لیګ کې دوه لوبډلې معلومې شوې چې هغوی به د فبروري په 4 نیټه پیلو به ترسره کړي چې پرت سکارچر لوبډله او بریسبن هیټ لوبډلې دي. په دغه سیالیو کې یوازینی یو افغان لوبغاړی د سیدنی سکسرز لوبډلې لپاره نن هم لوبېد، نوید زهار، چې هغه دوه لوبغاړي هم وسوځول.
ډیره مننه زموږ ورزشي خبریال بختیار ساحل و چې تاسو ته د ورزشي پیښو په اړه وویل. اوریدونکو، دغه ماښامنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسوو. خبری مسایل هم دومره وو. زه درته د افغانستان په وخت ماښام په 8 بجو بیرته راستنیږم. په 8 بجو درته د ازادۍ په صفو کې خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه سلیمان شیرزاد دی اروپا څخه. تاسو پروګرامونه هم ګورم، نوی تاسو هر پوسټ هم ګورم، او ماشاءالله تاسو ډیر ښه کوم چې هم راون کړی. ماشاءالله ډیر ښه دی، موږ ته ډیر متاثر یو. ما یو پوسټ دی تاسو شیر کړی چې یار د پاسپورټ باره کې چې څه مشکلات تاسو دی، نو موږ ته ډېر مشکلات دي دلته. یعنی موږ کورو کې چې دی مور پلار دغسې ورونه د منځه لاړ چې موږ نشو کولی لاړ شو. یعنی دا ډېره غټه ستونزه ده. بل موږ په آزاده توګه یعنی صحیح ده، موږ خو یعنی نشو کولی چې په آزاده توګه خپل هېواد ته لاړ شو، خو یو بله لار لري چې موږ په هغه توګه تللی شو، خو موږ سره د پاسپورټونه نشته. یعنی ډېر غټ مشکل موږ دلته جوړ دی، په دې خاطر موږ نشو کولی خپل هېواد ته آزادانه لاړ شو. یعنی تېر وخت کې زما خپل مور مې چې د په حق ورسې زما نشو کولی، ډېر خپم په پاسپورټ دلاسه پاتې شو.
السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت څخه تاسو سره په تماس کې يم. د پاسپورتونو ځنډیدنه ډیر زیات مشکلات رامنځته کړي دي. دلته بیلابیل خلک غواړي چې په بیلابیلو برخو کې نورې وادونو ته سفر ولري، او د دوی کاروبارونه اوس د پاسپورت د نه ورکړې له امله درېدلې دي، او ډېرې ستونزې مشکلات یې عام وګړو ته رامنځته کړي دي. او بس موږ هیله دا ده چې فعلي دولت پاسپورټونو ته ډېر ژر اجازه ورکړي، او دا اسانتیا د مخکې په څیر په ټولو ولایتونو کې تطبیق کړي، تر څو هر څوک په خپل سیمه کې د پاسپورټ ترلاسه کولو ته لاسرسی ولري. د پاسپورټونو نه ورکول ډېر زیات ستونزې مشکلات رامنځته کړي دي. والسلام.
سلامونه، نیکی هیلی نوراد منیشم له تهران څخه. نو غواړم د ازادۍ راډیو په کې دا نظر ورکړم چې د تیر څو وختونه ما دغه پیغامونه اوریدل د ازادۍ راډیو ته خلکو پریښي، او لیلمن ولایت نه زموږ یو ورور پیغام پریښي و یا دلته خلک ازادۍ راډیو نه اوري ځکه چې طالبانو بندیز پرې لګولی ده، او غوښتنې کړې وه چې د دې څپې دې بدلې شي که نه چې موږ په کومو څپو کې واورو. بیا هغه ویلې وې دا خلک ځکه نه اوري چې طالبانو بندیز پرې لګولی ده، او دوی داسې ګمان کوي چې که دا واوري دوی به ګناهګار شي. زوایم طالبان چې دا مکتبونه د پانتونونو تړلې د خلک هم دی ورځ د پاره ساتي چې دوی خپل خپل کوم پرمان ورکي او خلک دومره په ناپوهې کې واچوي چې هغه د راډیو اوریدل هم کوپر وګڼي. نو خدای دې وکړي چې دا خلک لږ پوه شي، لږ راجیک شي.